احمد شبریم د ازادي راډیو د اټو بجو د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. په پنشیر کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي د دې ولایت په درې ولسوالۍ کې د مقاومت له چپې سره د خپلو جنګیالیو د نشتې خبر ورکوي. د پنشیر امنیه قمندان مولوي داد محمد بطار ازادي راډیو ته د دې خبر د تایید ترڅنګ وویل چې نشته پرون مازدیګر پیل شوه او د شپې هم روانه وه. بلخوا د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د مخالفې ډلې ویان صبغت الله احمدي پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د پنشیر ولایت پر آبشار ولسوالۍ د طالبانو د برید په نتیجه کې دیارلس طالب جنګیالي وژل شوي دي او د دې ولسوالۍ له مرکز پرته یې نورې سیمې نیولې دي. دا ادعاوې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. د ایتالیا ساحلي ګارد د دغه هیواد په لویدیځ کې پرون تر سلو د ډیرو کډوالو د ژغورنې او د دوو مړیو د موندلو خبر ورکړی دی. د ایتالیا د دولتي تلویزیون په وینا د دې کډوالو لویه برخه د افغانستان دي. د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې دا کډوال د سیدرینو ساحلي ښارګوټي ته انتقال شوي دي. د طالبانو تر واکمنۍ را وروسته اروپا ته د افغان کډوالو بهیر یو ځل بیا ورمات شوی دی. د جرمني د کورنیو چارو وزارت په پام کې لري چې دې هیواد ته د افغان کډوالو پر ننوتو محدودیت ولګوي. د جرمني چاپ دیر شپیګل مجلې پرون راپور ورکړ چې د دې پریکړې په اساس په کال کې یوازې 15,000 افغانانو ته جرمني ته د ننوتو اجازه ورکړل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن له اوکراین سره د وسلو د نوې مرستې خبر ورکړ. ښاغلی بایدن پرون په خپل بیان کې د دې مرستو د اندازې په اړه څه ونه ویل، خو یو امریکایي چارواکي ویلي دي چې دا د 150 میلیونه ډالر په ارزښت مرستې دي. ولسمشر بایدن وایي چې دا مرستې د دې لپاره دي چې اوکراینی ځواکونه پر خپل هیواد د روسي پوځیانو د بې سببه مداخلې مخه ونیسي. د اوکراین د سرګرزم مرستیالې د ماریوپول ښار د فولادو د تولید له فابریکې څخه د لږ تر لږه 50 ملکیانو د انتقال خبر ورکړی. ایرینا ورشچوک پرون پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلي چې په لیږدول شویو کسانو کې ماشومان، ښځې او زاړه کسان شامل دي. روسي ځواکونو پرون د ماریوپول د مندري ښار د فولادو پر فابریکې حملو ته زور ورکړ. اوکراینی چارواکو مخکې ویلي وو چې د 200 په شاوخوا کې ملکیان او لږ تر لږه 2000 سرتیري د ازوفستال د فولادو په فابریکه کې ګیر پاتې دي. او چک جمهوریت هوانګري د روسیې د انرژي پر وارداتو د بندیز د طرحې پر وړاندې غبرګون شو. د اروپا په چارو کې د چک د دولت وزیر میکولاشپیک پرون ازادي راډیو ته ویل چې د روسیې د انرژي پر وارداتو د بندیز لګولو لپاره نور وخت اړتیا شته. له بلې خوا د هنګري سر ریاسان ویکتور اوربان ویلي چې هیواد یې د روسیې د تیلو پر وارداتو د بندیز په برخه کې د اروپایي ټولنې د وړاندیز ملاتړ نه کوي. زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې هم اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې ټینګار کړی چې افغانانو سره د نورې بشري مرستې وشي. د چارو کتونکو شین کې کړو خیل اړمنو کسانو ته د مرستو د رسولو پاړه وړاندیز کوي.
ښځینه کارمندان په دې سیستم کې داخله شي تر څو پورې مستحق کورنۍ ته د کومکونه ورسیږي.
په دې خبرونه کې به وړاندې دا هم واوري چې طالبان په میدان ښار کې د صنعتي پارک د جوړېدو ژمنه کوي. په خوست کې سر له سبا د کرکټ د 500 اوورونو لوبې پیل شي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د دې سیالیو د هدف پاړه وایي.
راتلونکو نړیوالو 500 اوریزو لوبو لپاره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چمتووالی د ځوان لوبغاړو لپاره ښه فرصت، د هیوادوالو لپاره د تفریح یو ښه فرصت یا زمینه کېدلی شي.
په پکتیا او غزنی کې د سانګو سیالۍ ترسره شوې.
داسې خلکو اټکل وکړ چې تر 15,000 نفرو خلک زیات دي او ډېره کامیابه لوبه وه. تقریبا تر 160 آسان دلته زیات وو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یو ځل بیا په افغانستان کې د خلکو پر بې وزلۍ اندېښنه ښودلې وایي چې په 13 مارچ میاشت کې ډیرو لږو افغانانو خواړه درلودل. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په پرلپسې ډول په افغانستان کې د زیاتېدونکو فقر په اړه خبرداري ورکړې ده. جزئیات په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د سمون اداره یا اوچاوی چې د روان کال په مارچ میاشت کې یوازې په سلو کې و افغانانو کافی خواړه درلودل. د ادارې پرون پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر چې له لوږې سره لاس ګریوان دي د اندېښنې تر حده زیات دی. د اوچا مشر ایزابل موسارد کارلسن پرون لدې مخکې پر ټوټر لیکلی وو چې په افغانستان کې د یو وخت خوړو د برابرولو لپاره میلیونونه ښځې، نارینه او ماشومان له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. میرمن کارلسن د تیرو څو ورځو سیلابونو ته چې په ترڅ کې د طالبانو د سرچینو په وینا 9 کسان مړه او 40 نور ټپیان شول، د اشاره په ترڅ کې زیاتوي هغه افغانان چې د سیلابونو، وچکالۍ، جګړو، تبعیض یا اقتصادي ستونزو له وجې اغیزمن شوي، دوامدار او ثابت ملاتړ ته اړتیا لري. طبیعي پیښو ته د رسیدنې د چارو وزارت مالی او اداري رئیس غلام غوث ناصری د ثور په 15مه ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت له سیلاب ځپلو کورنیو او زیانمنو کسانو سره په کندوز، تخار، بغلان، پروان، هرات، فاریاب، بادغیس او بدخشان ولایتونو کې د نغدو پیسو، خوړو او نورو اړتیاوړ موادو مرسته کړې، خو په تیرو څو میاشتو کې خلکو تل د مرستو د ویش له څرنګوالي څخه هم شکایتونه کړي دي. د طالبانو حکومت د نړیوالو د بندیزونو له کبله له اړو افغانانو سره د مرستې لپاره کافي سرچینې او امکانات نه لري، نو ځکه تر ډیره د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو او نورو خیریه ټولنو په تیرو نږدې 9 میاشتو کې اړو خلکو ته بشري مرستې رسولي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې یا اوچا په خپل بیګانی بیان کې ویلي دي چې کڅه هم سکال شاوخوا 13 میلیونه افغانانو ته بشري مرستې رسول شوي، خو لا هم میلیونونه نور د بقا لپاره دوامدار ملاتړ ته اړتیا لري.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا وایي د سش کال په مارچ میاشت کې یوازې په سلو کې و افغانانو بشپړ خواړه لرل. د ادارې همدارز ویلي دي چې په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر چې له لوږې سره مخامخ دي د اندېښنې تر بریده زیات دی. د رنګ شوي ولسي جرګې غړي شین کې کړو خیل پرې باور ده چې مرستې کېږي، خو د مرستندویو مؤسسو او طالبانو ترمنځ سمه همکاري نشته. په دې اړه احمد تکل له اغلي کړو خیل څخه وضاحت غوښتی دی او پوښتنه یې کړې ده که دوه اړخیزې همکاري نه وي، دا مرستې به بندې نه شي یا به کموالی پکې رانه شي؟
په نظر باید نه بند شي او نه کمواله، بلکې واقعا باید زیات شي او له طالبان سره باید په دې اعتبار باندې باید خبرې وشي، خصوصا هغه کورنۍ چې مېرمنې سرپرستی کېږي د هغو کورنۍ لسنه ونیول شي او خصوصا ښځینه کارمندانې په دې سیستم کې داخله شي تر څو پورې مستحق کورنۍ ته دا کومکونه ورسېږي.
یو ښه منجمنت، یو ښه اداره باید څه رقم د افغانستان په د اوسني شرایطو کې مرستې تنظیم کړي او د مرستو د ویش چارې مستحقو خلکو ته دا تر ټولو په ښه ډول تنظیمولای شي؟
خو په حال سره توس خو کوم هغه اعتماد په طالبان سره نشته ده، یا اوسره همکاري نه غواړي بین ملي ټولنې سره کار وکړي. اما زما په نظر په ځینې مسایلو کې باید سیاسي مسایل یو طرف ته کېښودل شي، طالبان څخه همکاري وغوښتل شي او هغوی ته وویل شي چې اسناد موجود دی چې دوی باید کومکونه یا د کومک په ویش کې باید فشارونه رانه وړي، بلکې همکاریانې وکړي. او هغه څوک چې مستحق کومک اخیستل لپاره که هغه هر څوک مستحق هغه ته باید ورکړی شي، اما باید همکاري وشي. باسسات، شوراګانې، مختلف میکانیزمونه موږ لرو په افغانستان کې چې د غل لارې موږ کولی شو چې مستحق کورنۍ پیدا شي، که هغه وکیل د ګزار له طریقې وي، په ساحه کې موجوده مساجد وي، همدارنګه مختلفې شوراګانې په هر محل کې موجودې دي چې د غل طریقه مستحق کورنۍ باید پیدا شي. او موسسات هم باید یوانداسه زیار وباسي، او بین ملي ټولنه خصوصا د محلي موسسات سره یا افغاني موسسات سره مشارکت کار وکړي، مطمئنه چې پستا شفافیت هم زیاتره وي او مستحق هم زیاتره مثلا پولیس کړه شي.
یو خبره چې تاسو مخکې یادونه وکړه، هغه خځو ته مستحق او خځو ته چې اکثرا کونډې او بیوزلي میرمنې دي او د کورنۍ سرپرستی ورلغړې ده، اکثر د مېرمنې اواز نه لري او غږیم تر هیڅ ځای پورې نه رسیږي، او د طالبانو د محدودیتونو له کبله مخصوصا چې دوی نارینه په کورونو کې نه لري، دوی نشي کولای چې غو مربوطو مراجعو ته مراجعه وکړي. د دوی د ستونزې د حل لپاره تاسو څه پیشنهاد کوئ؟
باید ښځې په مدیریت کې او په ویش کې دواړه کې باید شامل ستر څو پورې ښځینه سرپرست کورنۍ هم وکړی شي چې دغه غونډه مستحقه سي. اوس خو ټول مشکلات هم ده چې دوی ښځې له کار نه منې کړي دي، ګشت وګزار محدودیت وضع کړی، سیستم دا رقم نه ده چې خلک پوښل شي دا کومه ماسه ده په کومه ساحه کې کار کې تر څو پورې هغه مستحقه کورنۍ هغه سي، یا ملا امام د مسجد، یا مثلا وکیل ګزار، یا مسؤول د ناحیې، محلي شوراګانې، دغه ټول څه په دې لست جوړولو کې شامل سي. مطمئنن چې نیمګړتیا به ډېره کمه وي او اکثریت کسان به مثلا په دې کې شامل سي. اوس فقط خپله ماسه شوله او طالبان هم پرې باندې فشار راوړي او رقم په لږ بزیت ډېر جالبه نه ده، واقعا ډېرې ستونزې لري.
شتنکی کړو خیل ټینګار کوي چې له افغانانو سره د نړیوالو بشري مرستې باید په اغېزمن او شفاف ډول وویشل شي او له جګړو اغېزمنې شي هیر نه شي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
د طالبانو حکومت د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان شار کې د یو لوی صنعتي پارک جوړولو د پلان خبر ورکوي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان مولانا زهیر بیگا صدر ډو ته وویل د صنعتي پارک د میدان شار اړوند په کوټل تخت سیمه کې جوړی شي.
پارک صنعتی ولایت میدان
وردګ او صنعتي پارک د دې ولایت د مرکز په 200 جریب ځمکه کې په کوټل تخت سیمه کې د قروغ غرب په استقامت کې په پام کې دی. ان شاء الله په روانونه کې به د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرانیزي.
شغلی زهیر زیاته کړ چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د دې صنعتي پارک شپږ نمبر په خو او شل وو سویشلی او ډیر لسنی به غشتن لیکونه تر لاسه کړی دی. د سجرړو په خبرونه کې په وړاندې واوري چې ټاکل شوې ده په خوست کې د کرکټ یو رسنۍ لوبې پیل شي. خوست یو نړیواله مسله راخلو تمره چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو مشران سبا د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د هیواد ته د خپلو مرستو د زیاتولو په اړه خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا یو بیان ویلي چې په اوکراین کې د روسي له یرغل وروسته تازه پرمختګونه به د دې خبرو د اجنډا په سر کې وي. د روسیې د یرغل له پیله د جی و ډلې غړو هیوادونو له اوکراین سره د سلګونه میلیونه ډالرو مرستې کړې دي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
سپینې ماڼۍ تایید کړې ده چې د نړۍ د اوو پرمختللو اقتصادي قدرتونو مشران به سبا د مې په اتمه د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په آنلاین غونډه کې خبرې وکړي. د جګړې وروستي پرمختګونه او اوکراین ته د نورو مرستو چمتو کول به د دې غونډې د اجنډا په سر کې وي. د امریکا د ملي امنیت د شورا یو ویاند ویلي چې د جی اوو ډلې مشران غواړي د اوکراین د ملاتړ په مسله کې واحد دریز وښيي. سپینې ماڼۍ وایي پر اوکراین د روسیې د بې دلیله غل پایله د جی او ډلې غړي هیوادونو تر اوسه له دې هیواد سره میلیارډونه ډالر بشري مرسته کړې ده. ولسمشر زلنسکي پرونو ویل چې د روسیې د یرغل کبله اوکراین ته پراخ مالی زیانونه اوښتي دي.
اوکراین د خپلې بودیجې د کسر د جبران لپاره په میاشت کې 1 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. د سوي اټکل له مخې یوازې د روسیې په حملو کې د ویجاړو سویو ځایونو درغونې لپاره څه باندې 600 میلیون ډالر ته اړتیا سته. په همدې ډول ټول تخمین کولای شي نو ځکه له اوکراین سره هر مرسته خورا مهمه ده.
په جی او ډله کې متحد ایالات، برتانیا، فرانسا، جرمني، جاپان، کاناډا او ایتالیا غړي توب لري. روسیا هم د دې ډلې چې په خوا د جی اته په نوم یادېده غړي وه، خو په 2014 کال کې د اوکراین پر ختیځ له یرغل وروسته په دې ډله کې غړي توب وزنډول شو.
اروپای ټولنې د پنشن بی پورس پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د انرژي پر وارداتو په ګډون پر ماسکاو د خورا سختو بندیزونو غشتنه وکړه. خو بل لورته د دې ټولنې دوه غړیو چک جمهوریت او هنګری دا خبره وکړه چې د روسیې د انرژي پر وارداتو د بندیز له طرح سره به مخالفت کوي. د اروپا په چارو کې د چک د دولت وزیر میکولاشبیک پرون ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې د انرژي پر وارداتو د بندیز لګولو لپاره نور وخت ته ضرورت شته. بل ورته د هنګری ستر اعظم ویکتور اوربان ویل دي چې هیواد د روسي د تیلو پر وارداتو د بندیز په برخه کې د اروپای ټولنې د وړاندیز ملاتړ نه کوي. البته اروپای ټولنې ویل دي چې د شپږو میاشتو په ترڅ کې به د روسي اومه تیل یا خام تیل بند کړي چې اروپا ته وارد شي، او د یو کال په ترڅ کې به د روسي د تیلو پر ټولو وارداتو بندیز ولګول شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم
کردم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
پروانه اونې کې په خوست ولایت کې د کرکټ د 500 وریزو لوبو تورنمنت په پام کې دی. د افغانستان کرکټ بورډ هیله لري چې د دې تورنمنت لوبي به ملي لوبغاړي او نوي چهرې نړیوالو سیالیو ته چمتو کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د زرغون افغانستان د کپ ترنامه لاندې د کرکټ د 500 وریزو لوبو تورنمنت سبا یکشنبه په خوست کې پیلېږي او د می میاشتې تر شلمې پورې دوام کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي چې په دې 14 ورځني تورنمنت کې به د ملي لوبغاړو تر څنګ هغه نوې څېرې هم ګډون وکړي چې په کورني کرکټ کې یې ښې لاسته راوړنې درلودې. ښاغلي هوتک د دې تورنمنت د جوړېدو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه لوبو موخه راتلونکو نړیوالو 500 اوریزو لوبو لپاره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چمتووالی او د ځوان لوبغاړو لپاره ښه فرصت چې تر څو دوی د ملي لوبغاړو څخه تجارب ترلاسه کړي او د هیوادوالو لپاره د تفریح یو ښه فرصت یا زمینه کېدلی شي.
دا ټورنمنت په داسې حال کې پلان شوی چې پاین حال کې د هند پریمیر لیگ یا آی پی ایل چې د نړۍ له مشهورو لیگونو څخه دی دوام لري. په آی پی ایل کې اوس مهال راشد خان او رحمن الله ګورباس په ګډون 15 افغان لوبغاړي لوبې کوي. افغانستان د کرکټ د نړیوال شورا په نوې درجه بندۍ کې چې نتیجه 13 اونۍ اعلان شوه، په شل اوریز کرکټ کې اتم ځای له لاسه ورکړ او لسم ځای ته راټیټ شو، خو په یو ورځنیو لوبو کې خپل لسم ځای ساتلی دی. د افغانستان کورنۍ کرکټ په تیرو نږدې 16 کلونو کې ښه وده کړې او داسې هیلې پیدا کړې چې د ځوانو لوبغاړو په مټ به افغانستان خپل هغه ځای چې په نړیوال کرکټ کې یې درلود وساتلی شي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وتلی لوبغاړی راشد خان د هند په ګجرات لوبډله کې لوبه کوي او پرون ګجرات له ممبئی سره مسابقه لرله. دا لوبه ممبئی په 50 وکټو وګټله. سربیره پر دې چې راشد خان ډیر ښه بالینګ وکړ، په څلور ورونو کې 24 منډې ورکړې، دوه لوبغاړي وسوسول. د لوبو له ټکر بل دا خبر لرو چې د پنجشنبې پر ورځ په غزنی کې او د جمعې پر ورځ یعنی پرون بیا په پکتیا ولایت کې د سانګ سیالۍ ترسره شوې. په دغو سیالیو کې د بیلابیلو ولایتونو او ولسوالیو یو شمېر ټیمونو برخه اخیستې وه. د دغو سیالیو نندارې ته په زرګونو کسان راټول شوي وو. نور په دې راپور کې.
د پنجشنبې په ورځ د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ په چر دیوال سیمه کې د غزنی مرکز او څلورو واغز اندړو ګیرو او د یک ولسوالیو 50 ټیمونو ترمنځ د سانګي وهنې سیالۍ تر سره سوه. په دغه دوستانه سیالۍ کې د میرویس نیکه، حکیم سنایی، ملا مشکی عالم اندړ، ملا نو بابا او غزنویانو په نومونو ټیمونو برخه اخیستې وه. د دغه سیالۍ پر لار اچونکی فتح محمد شلګروال وایي دغه یوه دوستانه لوبه وه چې ترسره سوه. نوموړی وایي د دغه سیالۍ نندارې ته په زرګونو کسان راټول شوي وو.
داسې وبوله چې 15,000 نفر به و، داسې خلکو اټکل وو چې تر 15,000 نفر و خلک زیات دي. نو دلته دي 4-5 دانې ټیمان وو د غزنی او ډیره کامیابه لوبه وه او زیات خلک یعنی بېخي داسې وبوله چې تقریبا تر 160 آسان دلته زیات وو او خلک هم بېخي زیات وو او خلکو ډیره خوشحالي م کوله او زیات خوشحاله م ولو.
دا دې تر څنګ دغه لوبه بیا د جمعې په ورځ په پکتیکا ولایت کې هم سوې وه، خو په دې سیالۍ کې بیا د دریو ولایتونو دریو ټیمونو برخه اخیستې وه. فتح محمد شلګروال وایي په دغه سیالۍ کې د پکتیکا ټیم لومړی مقام ګټلی دی.
نن د جمعې په ورځ باندې د کلالګو په کلي کې یو پرګرام و چې د پکتیا ولایت او د پکتیکا ولایت او د غزنی ولایت تر مابین لوبه وه، مسابقه وه چې لاول مقام د پکتیکا ولایت وګوټ، دوهم مقام د غزنی ولایت د اتحاد ټیم وګوټ او دریم مقام د پکتیا ولایت وګوټ.
څنګه د افغانستان او سیمې هغه په زړه پورې لوبه ده چې اوس هم زیات مینه وال لري، خو په افغانستان کې وروستیو جګړو او ناامنیو تر یوې اندازې دغه په زړه پورې لوبه کمرنګه کړې ده.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له هر شنبه تر چهار شنبه د سهار له اتنیمو تر نه بجو،
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
تر اتنیمو بجو وروسته د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو چې کندوز ته ځانګړی شوی دی. راپورونه مرکه او اوریدونکو،
السلام علیکم. د خبرونه په دې برخه کې زه اسمت ساروان در سره يم. په ایران کې د یو شمېر افغان کډوالو د دې اندېښنې په اړه راپور لرو چې په ایران کې د سرشمېرنې په باب لري. د یو شمېر ملایانو د څرګندولو په باب هم راپور لرو چې پر طالبانو فشار راوړي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. لومړی له ایرانه، په ایران کې یو شمېر افغان کډوال د افغان کډوالو د سرشمېرنې په اړه د ایران د وروستۍ پریکړې په اړه اندېښنه شي. ځینو یې ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د ایران پر حکومت باور نشي کولای، ځکه چې د دوی په وینا په دې وروستیو کې هغه افغانان چې قانوني اسناد یې هم درلودل له دې هېواده په زور ایستل شوي دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی په دغه هېواد کې د افغانانو د سرشمېرنې بهیر لازمي بللی او ویلي دي چې څوک همکاري ورسره ونکړي ورسره به چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو میاشتو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي او ناوړه سلوک راپورونه ورکړل شوي دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
یعنی به خوبي زندگی پیش نمیبری، به سختي هر چی کتابت نظامت بکشی کاری بکنی که بچه ما پیشرفت بکنه. هیچ دولت ایران هنوز ندیدی که به ما کمک به طریق مدرسه کرده باشه.
څلور څلوېښت کلنه مریم د کندوز ولایت اوسیدونکې او له اتهویس کلونو راهیسې په ایران کې د کډوالۍ ژوند تیروي. د اغلې مریم په خبره پخوا یو ځلې خپله او بل ځلې انګور په سرشمېرنه کې برخه اخیستې او له کومې ستونزې سره نه دي مخ شوي، خو دا ځل په ایران کې د افغانانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د اختر په ورځو کې له ایران د یو شمېر افغانانو د شړلو په اړه دا هم اندېښمنه ده او ویره لري چې ښایي له دغه هېواده وویستل شي.
ترس خو داري که خیلی اوضاع بد شد و خیلی
شته، وضعیت ډیر بد دی. افغانان نیول کیږي، ټول یو نیول، اردوګاه ته یې یوړل، ډیر بد چلند کوي. سو وایم هر کله یې چې وستو زو بل هیڅ چاره نه لرو. که وطن مو جوړ وي که خراب، نور افغانان حیران دي چې چیرې ولاړ شي او څه بلا به پرې راځي.
پنځویس کلن امین چې د طالبانو له واکمنۍ مخکې په کابل کې د دفاع وزارت په چوکاټ کې دنده ترسره کوله، وایي نږدې شل زره افغانۍ تنخواه درلودله او د خپلې کورنۍ ملاتړ یې کولای سول، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې دنده له لاسه ورکړه او په قانوني توګه ایران ته ولاړ. د امین په خبره په ایراني پولیسو باور نه سي کولای او اندېښمن دی چې له دغه هېواده به وشړل شي.
نشم کولای د ایران پولیسو باور وکړم. که وغواړي ما ونیسي او افغانستان ته مې واستوي بیا څه وکړم؟ زه له هغه ځایه وتښتېدم ځکه چې د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب و. اوس مې که بیرته هلته ور واستوي څه وکړم؟
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی په دغه هېواد کې د افغان کډوالو د سرشمېرنې خبر ورکړی دی. ښاغلي وحیدی ویلي چې دا پروسه لازمی ده او که څوک همکاري ونه کړي له بدو عواقبو سره به مخ سي، خو زحل چې تازه ایران ته تللی وایي دغه بهیر عادي دی او نوملیکنه یې کړې ده.
کدام اتباعی افغانستانی در مراکز ثبت نام سرشماری دستگیر
شد؟ سرشمیری نید نوملیکنی پا مرکز که کم افغان نده نیول شوی. خو بیلا بیلی پیخیشته چه مثلا افغانانو چه دیران در قانون خلاف عمل کرده نیول شویدی او بیرد افغانستان دستول شوی. ما هم در سرشمیری نید پا مرکز که نوملیکنه کرده پا تمایم و گرم چه سکیگی.
منتظر استم که بینم که چی چیزی رو خواهد داد.
په ایران که د افغان کډوالو ملاتړو سرشمیرنه په داسې حال کې پیل شوې چې له یوې خوا د طالبانو د واکمنۍ راهیسې هر ورځ زرګونه افغانان ایران ته ځي، او له بل لوري د ایران په مشهد کې د یو عالم له وزل کېدو لږ وروسته د افغانانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ډېر راپورونه ورکړل شوي دي. دې کار په افغانستان کې دننه او بهر د خلکو ګڼ غبرګونونه راوپارول. تازه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه هیواد ته د طالب تللي پلاوي د سفر پر مهال ایران منلی چې له دې وروسته به له افغانانو سره ناوړه چلند نه کیږي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
پر طالبانو حتی د یو شمیر بلایانو فشار دی چې لشپژم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. انا ساقانی او د طالبانو د پوهنې وزارت تاییدوي چې ژر به د علماو غونډه دایره شي او دا مسأله به پکې حل شي. په دې موضوع مې د سیاسي چارو له نظر خاوند او ژورنالیست سمی یوسفزي سره مرکه کړې او لومړی مې ورته ویلي دي چې څومره باور لري چې د علماو غونډه به د نجونو د زده کړو په ننګه پریکړه وکړي.
از ما په خیال طالبان دغه پریکړه چې انجوري به مکاتب او تنزي دا د طالبانو د خپلو ګڼ شمیر مشرانو او علماو د خوا د اسلامي نړۍ د خوا د نړیوال ټولنې د لپاره د شدید خپګان او مقاومت سره مخ شوې ده، او دا پریکړه ډیره یو عجیب او غریب پریکړه شوې ده او د خلکو د توقعاتو برخلاف چې دا ځل به طالبان دغه ډول د نجونو په مکاتبو باندې بندیز ونه لګوي، دوی بیا مغه پخوانی تر ټولو ستره تیروتنه تکرار کړله چې دغه پریکړه په افغانستان کې دننه افغانستان د باندې په اسلامي نړۍ کې د طالبانو په اړه باندې خورا اندېښنې رامنځته کړې دي. اوس طالبان کوشش کوي چې دغه مسایل حل کړي.
دوی چې طالبان غواړي چې دا مشکل حل کړي، دوی ویلي دي چې د علماو یو غونډه به دایره کړي، دا غونډه به دا مشکل حل کړي شي.
و چې دوی کومه جرګه یا د علماو مجلس راغواړي، زه فکر کوم هغه مجلس اصلا د دې لپاره ده چې طالبانو نظام ته یو دایمي شکل ورکړي او د موقت په ځای باندې یو دایمي حکومت ځان واړوي، او په دغه موقع باندې دی غواړي چې د نجونو د مکاتبو په اړه باندې خبري وکړي. خو زما په خیال هر پریکړه چې کیږي اوس هم د اندېښنې شته چې د افغانستان د خلکو د اولادونو او بل خصوص د نجونو د تعلیم په اړه باندې شاید حکومت آزادۍ خلکو ته ورنکړي شي.
ولکه چې یو شمیر طالب مشران د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو یو شمیر دوری مخالف دي. دا څوک دي او آیا دا مسأله د طالبانو په منځ کې د شور اختلاف شوډنه نه کوي؟
زموږ د معلوماتو د مخې د قطر هغه طالبان چې په قطر کې اوسېدلي دي، املا برادر خپل په شمول د اقانی صاحب د له هغوی د نجونو د تعلیم په حق کې دي او بلکې کوششونه کوي. خو یو شمیر هغه جنگي کمانډانان یا لوړ رتبه مشران چې د کندهار د سیمې دي، هغوی په اخیره د کوکو کې د خپل اثر او نفوذ په استعمالولو سره د نجونو د مکاتبو د پرانستلو مخه ډب کړې ده. البته د بڑا باندې دوی اختلافات نظر شته ده، خو هغه څوک چې دغه مکاتبو د پرانستلو ملاتړ کوي غوی هم ډیر قوي आवाज نه پورته کوي.
د سیاسي چارو نظر خاوند او ژورنالیست سمی یوسف زایو.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
دا غزما واز در اس امارات تر مشرانو پوری ورسوي ورور شي دغه په بازارو کې شي د دکانونو او مارکیټونو خلک جوړي دغه پرځای باندې چې کارخانه او فابریکې دغه تجارتان جوړي کې هدا مسلمانانو ته ډیر کارونه پیدا شي، نه خلک ډیر بیکار دي او ډیر غټ ګرانیم د پدې ملک. او دوه هم چې دغه د قرکی شانو څخه لکه وړي وړه او تیل د دوه باندې د محصول کم کې نو ډیر به په داخل ګسر کومه کې د امارات تخواسخه.
کوچه خبر کوم د افغانستان ختی جلال آباد نه مادي لوړ پر چارواکو نو دا وختنه دا سید افغانستان ته کوم مال ناراضي دی باندې ډیر مسول نه خلی سي ټول زور په عوامو دا عوام خراب ده عوام زوبل ده مېده سي دا عوام غم خوړل سي.
السلام علیکم د ازادې رادیو ټول کارکونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زما نوم نورالهدا انګار دی د پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ څخه مې تاسو ته مسید ډېر پرې ایښی دی. زه د افغانستان له ولس څخه هیله کوم له هغه چا څخه ملاتړ ونه کړي چې څوک وسلې ته لاس پورته کوي، ځکه جنګ د حل لاره نه ده او د طالبانو سره چې څوک مشکل لري هغه باید له خبرو له لارې حل کړي، ځکه په افغانستان کې څلوېښت کاله جنګ که افغانستان ته ګټه ور ونه رسوله له دې وروسته هم جنګ کومه ګټه ونه ورسوي.
دغه زما اواز در عمارت تر مشرانو پورې ورسوي وروره چې دغه په بازارو کې چې دا دوکانونه او مارکیټونه خلک جوړوي د دغه پر ځای باندې چې کارخانی او پاپریکی دغه تجارتان جوړ کی هدا مسلمانانو ته ډیر کارونه پیدا شي.
وړاندې ولایت په ولایت پروګرام د ازادي راډیو اوریدل شي، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو خبرونه. په پنشیر کې د طالبانو سیمه چارواکي د دې ولایت په درې ولسوالۍ کې د مقاومت له جبهې سره د خپلو جنګیالیو د نشتو خبر ورکوي. د پنشیر امنیه قمندان مولوي داد محمد بطار ازادي راډیو ته د دې خبر د تایید ترڅنګ ویل چې نشته پرون مازدیګر پیل شوه او د شپې هم دوام وکړ. بلخوا د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د مخالف ډلې ویان صبغت الله احمدي پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د پنشیر ولایت پر آبشار ولسوالۍ د طالبانو د برید په نتیجه کې دیارلس طالب جنګیالي وژل شوي دي او د دې ولسوالۍ له مرکز پرته یې نورې سیمې نیولې دي. دا یې دعوی د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. د ایټالیا ساحلي ګارډ د دغه هیواد په لویدیځ کې پرون تر سلو د ډیرو کډوالو د ژغورنې او د دوو مړیو د موندلو خبر ورکړی دی. د ایټالیا د دولتي تلویزیون په وینا د دې کډوالو لویه برخه د افغانستان دي. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې دا کډوال یو ساحل ښار ته انتقال شوی دی. د جرمني د کورنیو چارو وزارت په پام کې لري چې د هیواد د افغان کډوالو پر ننوتو محدودیت ولګوي. د جرمني چاپ دیر شپیګل مجلې پرون راپور ورکړ چې د دې پریکړې په اساس به په کال کې یوازې 15 زره افغانانو ته جرمني ته د ننوتو اجازه ورکړل شي. د جرمني حکومت د اټکل له مخې د تیر کال په زمري میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د 19 زرو په شاوخوا کې افغانان دې هیواد ته ورغلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس له اوکراین سره د وسلو د نوې مرستې خبر ورکړ. جو بایدن پرون په خپل بیان کې د دې مرستو د اندازې په اړه څه ونه ویل، خو یوه امریکایي چارواکي ویلي دي چې دا د 150 میلیونه ډالرو په ارزښت مرستې دي. ولسمشر بایدن وایي چې دا مرستې د دې لپاره دي چې اوکراینی ځواکونه پر خپل هیواد د روسي پوځیانو د بې سببه مداخلې مخه ونیسي. او د اوکراین د سریعظم مرستیالی د ماریوپول ښار د فولادو د تولید له فابریکې څخه د لږ تر لږه 500 ملګي وګړو د انتقال خبر ورکړ. ایرینا ورشچوک پرون په خپل ټیلیګرام پاڼه لیکلی چې په لیشتول شویو کسانو کې ماشومان ښځې او زاړه شامل دي. روسي ځواکونو پرون د ماریوپول د بندر ښار د فولادو پر فابریکې حملو ته زور ورکړ. اوکراینی چارواکو مخکې ویلي وو چې د 200 په شاوخوا کې ملکیان او لږ تر لږه 2000 سرتیري د ازوفستال د فولادو په فابریکه کې ګیر پاتې دي.
ولایت په ولایت
د ولایت په ولایت خبرونه نن د کندوز په اړه ده. د خبرونه ز اسمت څاروان د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. کندوز له اقتصادي نظره د افغانستان د شمال ختیز تر ټولو مهم ولایت دی. دا ولایت په شمال کې له تاجکستان سره پول لري، په ختیځ کې تخار، په جنوب کې بغلان، په جنوب لویدیځ کې بلخ او په لویدیځ کې سمنګان ولایتونه پراته دي. کندوز یو له 1268 کیلومتر مربع مساحت لري، خو د نورو ولایتونو خلاف ډیره برخه یې هوار او کرنیزه ده. د کندوز خټکی یا خربوسی ډیری مشهوری دی. دی ولایت یو وخت ډیره پونبه هم تولیدوله او له همدې کبله سپینزر شرکت پکې فعال و. خو دغه شرکت له ویجاړېدو سره په کندوز کې د پنبې کښت تر ډیره کم شوی دی. د کندوز په نوم سین او ګڼو نورو لویو او وړو نهرونو د دغه ولایت له زراعت په تیره بیا شالیکاری سره ډیره مرسته کړې ده. د دې ولایت یو شمیر کرنیزې مځکې للمي دي. دا ولایت د مالدارۍ له نظره هم آباد ولایت دی. کندوز په تیرو څلویښتو کلونو کې جګړو ډیر ځپلی او هغه نسبتا چټک پرمختګ چې له جګړو مخکې دې ولایت درلود جګړو نیولی دی. د دغه ولایت مرکز یو له هغو ولایتي مرکزونو څخه دی چې په جګړو کې ډیر لاس په لاس شوی دی. کندوز خپلو بالقوه امکاناتو ته په پام بیا په یوه ودان ولایت بدلېدی شي، خو که جنګ نه وي او د سولې ترڅنګ سم مدیریت وي. نن په دې خپرونه کې د کندوز ولایت پر ستونزو او د خلکو د ژوند د ښېګڼې پر لارو چارو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دی د کندوز د اطلاعاتو او کلتور رئیس متی الله روحانی، قومي مشر ضیاءالحق اقتاش. په وروستیو ورځو کې له بده مرغه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلونه راغلل. په لسو ولایتونو کې او لږته لږه دوه ویشت تنه په دې سیلونو کې مړه شول. ډېرو کرنیزو ځمکو ته، باغونو ته تاوانونه واوښتل. په کندوز کې سیل څه تاوان پیش کړی؟
تر اوسه پورې داسې تاسې ښه پوهېږئ چې د کندوز ولایت د دوه سیندونه دلته لري، البته یو د خان آباد د سیند په نامه باندې او یو د کندوز د سیند په نامه باندې، چې له دوه استقامتونو نه اوبه راځي او بالاخره دا اوبه بیا آمو دریاب ته ورګډېږي. نو داسې یو شی چې کندوز دې زیانمن کړی، کلی تخریب کړی، داسې څه نښه نښانې په کندوز کې نه لیدل کېږي. نو د سیلابونو له وجې نه کندوزیانو ته تر اوسه پورې کوم زیان او تاوان نه دی رسېدلی، او سږکال یې ډېره ښکاري ده، بارانونه ونه شول زیات، او خصوصا للمې زیاتې للمې کرنیزې للمې چې خلکو کرلې وې هغه پوهېدلې دي، او هغه د حاصلات تقریبا له منځه تللي دي. هغه ځمکې چې حساب موږ ورته پیتاورخ وایي، هغه پیتاورخ للمې چې هغه پاکې کاملا له منځه تللي دي. هغه للمې چې تاریخ خصوصا هلته د غزو اغسته، او د سیلابونو له وجې نه تر اوسه پورې موږ داسې څه نه ده اورېدلي او نه هم لیدلي دي چې کوم کلی یا کوم څا ته زیان رسېدلی وي.
ډېره مننه اقتاش صاحب. د کندوز د اطلاعاتو او کلتور رئیس متی الله روحانی هم د ټلیفون له لارې راسره دی، ورته هرکلی وایم. روحانی صاحب، که تاسو د سیلونو د تاوانونو په اړه زموږ اورېدونکو ته وایئ چې په کندوز کې څه تاوان اړولی دی؟
بلې، دا ټولو هیوادوالو ته معلومه ده، په دې وروستیو کې په کندوز ولایت کې بیا چې بارانونو ته د للمو ته ډېر ضرورت و چې باران شوی وای او حاصلات شوی وای، للمې به داسې دښتې غرونه به شنه وای، سرسبز به وای، نو متاسفانه بارانونه ونه شو. دا به د الله رضا وه، نو بارانونه ونه شو، له همغې وجې نه شو چې دا للمې او هغه یو څه وچ شوي دي. نو یو څه ناڅه د اوبو له کمبود سره خلک مخ شوي دي. اوس دغه وروستیو کې بیا یو څه بارانونه واوښت، اوس خو سیندونه ډک را روان دي. نو وبه ګوري ان شاء الله چې آینده کې څه کېږي، الله رب العزت فیصله کوي. نو د الله فیصلو په انتظار به ان شاء الله. نو تر اوسه پورې خو خلک داسې بد هغه نه لري چې یا شولو لپاره یا د نورو حاصلاتو لپاره تصمیمونه لري، تر اوسه پورې داسې کوم خاص هغه نه ده کړی.
یعنی تاسو وایئ چې هغه ځمکه چې للمي دي هغه دي نو تللي دي، لیکن هغه ځمکه چې اوبه په اوبو باندې آباد دي د هغوی مشکل نشته د وروستیو بارانونو له برکته؟
و دغه ځمکې چې په اوبو باندې آباد دي هغې خو مشکل نشته، او د للمو هم هغسې غنمې کرلي و، زغرې کرلي و، خلکو منګه وینو دلته تر اوسه پورې داسې کوم هغه ورکې نه ده راغلی، ډېر مشکل پکې نه ده راغلی. هغه هم انشاءالله هغه حاصل به ورکړي.
اقتاش صاحب، د کندوز د ښار په ارتباط همیشه یو مشکل چې په دې خپرونه کې خلکو مطرح کړی دی، هغه د ماستر پلان مسله ده. د تیر حکومت په وخت کې هم همدغه ماستر پلان ته ډېر خلک منتظر وو. نه پوهېږم چې کوم حد ته رسېدلی دی. د کندوز ښار نفوس زیاتېږي او ساحه یې تنګه ده، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
بله، هو دا د کندوز ښار چې ده خو هغه پخوا چې کوم په ډېر پخوا زمانو کې، یعنې تقریبا د ظاهر شاه په حکومت کې علاقه نه وړاندې دا چې ځان سوي دا او دلته دغه ښار جوړ سوي دا اوس په دغه وروستیو کې کله چې دا جنګونه وسول ډېر خلک هغه سول کډه سول او کثرت د نفوس زیاتېدو ده او نفوس زیاتېږي او خلک کوشش کوي چې ښارونو ته لاړ شي نو هلته په ښار کې رښتیا هم هغه کوم هغه په حساب هغه ښار چې دی مونږ ده هغه هلته اوس ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده او ازدحام ډېر زیات ده سړکونه یې پراخه نه دي پیاده روونه یې پراخه نه دي نو د ماستر پلان په مورد کې چې چېرې ماستر پلان تطبیق شي څه به د آینده نسلونو لپاره د آینده خلکو لپاره به دا ستاسي چې ماستر پلان تطبیق شي او د ماستر پلان د تطبیق غوښتنه ټول کندوزیانې کوي چې باید ماستر پلان تطبیق شي دا د حکومت وظیفه ده چې حکومت خپله ملا وتړي او
بل اختر صاحب د کندوز ښار په برخه کې ویل کیږي وای ډیر کورونه هغه ساحه کې جوړیږي چې زراعتیزم کې دي او اسی هم زراعتیزم کې په افغانستان کې کم دي دومره نه دي لکه څومره چې باید وای غرنۍ هیواد دی نو ښار باید په داسې ساحه کې جوړ شي چې هلته زراعتیزم کې لمنځه نه ځي په دې اړه څه وای فعلا کندوز کومې خواته روان دی
تقریباً نو دا نفوس هم مخ په زیاتېدو ده او زراعتیزم کې اسلام چې ده زراعتیزم کې خلک کورونه جوړ کړي نه تنها چې په ښارونو په اطراف کې خپله په اطرافو کې په کلو بانډو کې نو خلک غرسېږي دا زراعتیزم کې ډېره کمه شوې ده مثلا چې یو پلار دېس کې به ځمکه درلودله هغه اوس د اولادونو په منځ کې تخصیص شوې ده
روحاني صاحب له تاجکستان سره د شیرخان بندر له لارې تجارت په څه حال کې دی واردات او صادرات د معمول په شان روان دي او کوم تغییر راغلی دی
بله د شیرخان بندر صادرات او واردات د شیرخان بندر د ترانزیت لار د خلاص ده صادرات او واردات روان دي او له نور ملکونو په دغه لار باندې تجارتونه کوي لکه پاکستان هیواد تاجکستان ته چې شایسته لګل کیږي په دغه لار باندې دي لاغي خاطر تاجکستان هیواد نه دی خاطر صادرات او واردات کیږي ان شاء الله په دې برخه کې بدلون راغلی دا اوس امنیت تامین ده دلته په سرحد باندې موږ خپل امنیتي تدابیر لرو او د دغه خلکو دغه تجاران چې زموږ ملي تجاران دي او ترانزیت دي سه موټران او هغه سه باربري دغه صادرات او واردات کې دغه امنیت تامین ده
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي افغان موټر چلوونکو یو شکایت درلود چې د تاجکستان موټر چلوونکو تر کندوز ښار پورې راځي یا تر زیاتې برخې پورې راتلی شي لیکن افغانانو ته بیا اجازه نه ورکوي چې د تاجکستان په خاوره کې وړاندې لارډشپ په دې اړه وسم شکایت شته وکنه
bale da se us sund mas ke we ko sam che mung der koshish kaw da mung islami imarat masulin der koshish kai che la nur hiwadun sara khia adi ke walaru aw khabar khur dur sara walaru bad ha won ko no bi aw sana se sund dar lo dre pa da bar kha ke da mung da waran sil de da ba alta duit lo نو دوی ته اجازه نه ورکوله یا به د هغه براتله کبلاغي خاطر نسوګ مسافر راتله دی خاطر هیڅ څنګه بنو موټران براتله صادرات واردات به کېد څنګه بنو خو دوی خاطر نه بسینو تقابل لوري ته اوسنه هغه ورته صادرات به کېد یا موټران دوی به یو څه هغه کول څنګه به پکې لارلې نو ان شاء الله په دې برخه کې هم کوششونه شوې دي ناس شوې دي ان شاء الله ډیر مشکل باندې پاتې په هغه برخه کې ان شاء الله پخ کېدو دغه کارونه هم ان شاء الله
ډیر مننه کوروان روحاني صاحب پښتنې له تاسو څخه وي لومړنی اوریدونکو د کانال پښتنه کوله په کندوز کې خو یو دی ارچی کانال دی چې کارې ترې هدا پوری بشپړ شوی دی او بل دوی د مقاومت د جبهه په اړه پښتنه کوله چې وضعیت هلته څنګه دی مهرباني
بل لکه څنګه چې دا ورور ویل چې په بلخ کې هم د یو کانال د کار افتتاح شوی دی نو دغه څه په کندوز ولایت کې هم مخکې هم په ځینو کانالونو باندې کار شروع شوی لکه څنګه تاسو لکه څنګه ټول هیوادوالو ته معلومه ده د ارچی کانال کار پیل شوی وو ته یو حد کار شوی وو خو اوس هغه کانال کار انتظار ده نو اوس هم موسساتو شرکتونه په دغه برخه کې ان شاء الله هغه کې پروګرامونه لري او دغه سره په ارتباط کې اوس څه کله هم دغه منجمد شوی پیسې یا اخلاص یا موسسات کارونه شروع کی ان شاء الله د خوندزیانو به اوله غوښتنه او یا د انکشاف د هغې نور موسسات او مسولینو به اوله خبره هم دغه چې په دغه کانالونو باندې د وطن او د هیواد په آبادی باندې کار وکړي کانالونه جوړ کړي بندونه جوړ کړي تر څو پورې صدا یو زراعتي ولایت ده نور هم زمونږ حاصلات او زراعتونه وده وکړي نو ان شاء الله په دغه برخه کې تصمیمونه شته دي چې کله پروژو باندې موسسات کار شروع کړي ان شاء الله نړیوال بانک زمونږ پیسې مسیس مسول شوي دغه اخلاص شي دغه موسساتو پیسې ټول بند دي د ملت پیسې بند کړي دي نو که دغه کارونه بیرته شروع شي ان شاء الله په ټول کانالونو باندې به کار وشي ان شاء الله او بل پښتنه چې دغه ملګری وکړه د مقاومت په نوم باندې دلته په کندوز ولایت کې لله الحمد موږ تاسو پورې کوم ډله نه پیژنو او نه دغه څه راښکاره شوی دي څوک یو د هغه د ستدي داسې غله او جنایتکاران ستدي چې یو نیم ځای کې یو تشویش یو هغه چاته جوړ کی یا غلا وکي یا د غلا په تور باندې وسوګیا ووجل شي یا کوم بل مشکل چاته جوړ کی
خیر دا خو بل موضوع ده لیکن د دوی موضوع هغه و چې په سیاسي لحاظ له تاسو سره مخالف دي په کندوز په امام صاحب کې کوم فکر وی پرې ورسته وي کې ډېر خنړی 14 وشو دوی اشاره دا ډول فعالیتونو ته
ان شاء الله د مقاومت په نوم باندې تک مډل نه پیژنو او نشتون لري او دا یو نیم ځای نو کې لګ لګ مشکلات یا یو تشویش را پیدا شي نو زمونږ امنیتي او کشور ګامونه لاسته کار دي ان شاء الله د ټولو مشکلاتو مخه نیول دا لکه څنګه چې ټولو هیوادوالو ته معلوم ده ټول هیواد کې خصوصا په دغه تیر شوی اختر کې هیڅ چاته نه کوم مشکل جوړ شو نه کوم مسله ده او نه کوم تهدید و بالله الحمد هغه سي امنیتي تدابیر نیول شوی دي او مجاهدین مسولین ټول په ارتباط کې دي او د امنیت برخه کې کوټل اقدامات کړی دي ان شاء الله انده کې بچات تشویش نه په دا نوم باندې چې دا ملګری یادونه وکړه مقاومت تر اوسه پورې څوک کار شوی نه دی او نه
اختاش صاحب خلک څوایي د لکه څنګه چې اوریدونکو ویل چې یو شمیر خلک تشویش لري وایي چې نامنی بیا پیل شوی ده خصوصا په شمالي ولایتونو کې د نامنی ترڅ هده پورې ده تر یوه هده پورې خو شاغلې روحاني هم تاییدوي چې تشویشونه پیدا کوي یعنی څناڅ شته
داروان ته به خامخا خو تشویشونه بری خو دې وطن کې څنګه کې ادي څنګه کال غلاوت کې رسیدا وسم خلق وسیله لري او خلق څه په تشویش تا چې خدای مو کې یا افغانستان کې بیا د جنګالونو مشکلات پیدا شي او ان شاء الله هغه تشویشونه تقریبا ډیر زیات نه دي او زکه چې اسلامي امارات په ټول وطن باندې ولخل لري او د اسلامي امارات ځواکونه کوشش کوي چې د خلکو امنیت تامین کړي او خلکو ته رسیدګي وکړي نو خامخا به دا به دوام لري تر یو وخت پورې تر څو چې هغه غیر قانوني وسیلې چې د خلکو سره وي هغه باید راټولې شي او دا بیا په هغه صورت کې دي چې دا تشویشونه وکړي
دا ویل شي چې اختر صاحب چې دا تشویشونه یا دا ډول ټکو پوک د کندوز په کومه ساحه کې زیات اوریدل کیږي
او دا څه خو هغه څو ځینې مثلا وصولې کندوز ښار دورې ته سر باندې 14 وصولې یا مثلا پیمان څه چې دا 14 وصولې او د دې هغه واکسیناتوران یو مشکل خلکو ګر څنګه د قاتلین اسلامي امارات وایي چې موږ نیولې دي نو هغه دا چې تشویشونه خلکو سره ستایي او اندازه خلک په تشویش کې دي چې آیا